Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 پګنی وی او اف ام 3.15 صفه له تاسو سره یو. په دې لمړی خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل پر کانټینټل هوټل د حمله او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لمړی د دې سات خبرونه. افغان چارواکی وای د کابل پر کانټینټل هوټل په حمله کې څلور وسلوالو برخه لرله. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په کنټرول کرښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتی چارواکی وایي شاوخوا څلور تنو وسلوالو تېره شپه په کابل کې پر کانټینټل هوټل حمله وکړه. حمله وروسته له هغې پیل شوه چې څو تنه وسلوال هوټل ته ننوتل او هلته یې ډزې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی ونې مخکې یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولسی جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ته رسیدلی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریالوی په دغه ډله کې د جمعیت ګوند رهبری شورا ځینې غړي هم شامل دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل هدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د بلخ له ولایت څخه د عطا محمد نور پر لری کېدو یا هم پاتې کېدو بحث پیل کړی دی. هغه وویل چې پلاوی به د افغان حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ پر روانه لانجه خبري وکړي. د کابل لپاره د امریکا نوی سفیر جان باس تیره پنجشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل د بلخ والي دی واک په سوله ییز ډول انتقال او په ټولنه کې اضافي تاوتریخوالی ته اړتیا نشته. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېمې ورځې لپاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د جوزجان د والي ویند محمد رضا غفوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش دولس کسیز ډله د قوشتېپه ولسوالۍ له چخمچو خور سیمې تیرېدله چې وسلوالو طالبان ور باندې حمله وکړه. په نتیجه کې یې لس تنه وسلوال وژل شوي، یو تن یې نیول شوی او بل تن تښتېدلی دی. د وسلوالو طالبانو له لورې هماغه دوه کسان وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان دي. امکان لري دا نښته لا شدیده شي.
د والی وایند وای نه خطه هغه وخت پیل شو چې د طالبانو د نومول شبي والی ورور د داعش دلی له خوا ووشل شو. نه هم وسلوالو طالبانو نه هم داعش دلی د دغو حملو او جګړو په اړه څه ویلي دي. د کابل ولایتي چارواکي وای په شهر کې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. د دغه کمپاین د عملي کېدو لپاره پرون په کابل کې له ولایتي چارواکو او اړوندو امنیتي ادارو جوړ شوي کمیسون خپل درېمه غونډه وکړه. د کابل د والي ویاند نبی الله پیرخیل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په ټول توان سره کار کوو چې کابل کې غیر مسؤول وسلوال کسان وګوته کړو چې څوک دې څومره کسان دي، مثال څومره وخلې لري او د دوی کوم خپل لپاره دغه وسلې ځان سره ساتلي. بیا په انسان تم جدي هدایت ورکړ چې وګورئ څلوې څخه دغه غاړه باندې موږ ته دقیق معلومات راکړي تر کومه وکولای شي لا غیر مسؤول وسلوال کسان وسلې راټولې کړو.
د کابل د والي وایند هم درازوی د ولسمشر د فرمان لمخې به د کابل ترڅنګ د خپل سر وسلوالو د مخنیوي کمپاین په نورو ولایتونو کې هم عملي شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هندوستان چارواکي وایي لشت لژه څلور ملکیان او یو سرتیری د کشمیر په لنجمنه سیمه کې ګډي پولي ته څیرمه وژل شوي دي. د هند پوځ یو وایند وویل پرون په پونج سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ د خونړي تاوتریخوالي په څلورمه ورځ یو هندي عسکر وژل شوی دی. د هند پولیس بیا وایي د هند خواته دوه ملکیان هم وژل شوي دي چې یوه یې ښځه او بلې 15 کلن هلک دی. د پولیسو په خبره د هند په خوا کې درې ملکیان او یو هندای سرحدی ساتونکو ټپیان شوی هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په تاوتریخوالي کې یو تن شپېته کلن ملکی کس وژل شوی او دوی نجونې ټپیان شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون شنبه د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی سره وکتل. د منځنی ختیځ ته د پینس د سفر لومړی ټپال دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان پر سر عرب هیوادونه په غوسه دي. ښاغلی پینس وویل د مصر او امریکا ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت غښتلي دي او ولسمشر ټرمپ په مصر کې د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو له کبله د السیسی قدر کوي. پینس تر مصر روستا اسرائیل ته هم سفر کوي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون اعلان وکړ چې شمالي کوریا په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره راتلونکي میلادي میاشت 22 لوبغاړي په دریو سپورتونو او 15 رشتو کې جنوبي کوریا ته لیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې شمالي او جنوبي کوریاګانو موافقه وکړه چې د دغو مسابقو د پرانستنې پر مهال به تر یو بیرغ لاندې لاړ شي او پر کنګل به د ښځو یو واحد ټیم تنظیم کړي. د دې کمیټې رئیس توماس باخ دا موافقه د یو اوږد سفر په مهال د بدلون مرحله وبلله. خبرونه مولا سادی رادیو اوریدل. ساعت 8:06 شوه. د کابل پر کانتیننتل هوټل په حمله کې ویل کیږي چې یو شمېر کسان وژل شوي دي او دغه راز حمله کوونکو یو شمېر کسان یرغمل کړي دي. په ولسی جرګه او ولایتي شورا کې د فرا استازي د دغه ولایت د مرکز وروستۍ جګړو اندیشمن کړي. د 250 میگا واټ برښنا د تولید تړون پرون لاسلیک شو. د مالی وزارت د موافقه پاړه وایي
د مالیاتو په شکل 250.8 میلیون ډالر او د ګاز د خرڅلاو له طریقه مونږ لا سره ورو 1.6 میلیون ډالر په شاوخوا کې.
په کندز کې خلک له خپل سره وسلوالو شکایت کوي.
دلته ټول د غیر مسؤول مساله دي. په زوره وشه داخلي خلک زوري خلک وهي ټکی خپل بندخانه لري بند کوي.
په نړیوالو مسائلو کې د سوریې په افرین کې د ترکیې د عملیاتو حال درکو. د افغانستان مسائلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. دا سې زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. په د ازادي رادیو اکثره مطالب تاسو په ویبپاڼه کې لوستئ شئ، همدارز اوریدئ شئ. نو هیله ده چې د ازادي رادیو ویبپاڼه ته مراجعه وکړئ او همدارس د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه په یاد لرئ، facebook.com/azadiradio. کوشش کوو چې په کابل کې په کانتیننتل هوټل کې د حملې په ځای کې خپل خبريال سره تماس ونیسو. افغان امنیتي چارواکي وایي ځینو وسلوالو کسانو تیر شپه په کابل کې پر کانتیننتل هوټل حمله کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ازادي رادیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی ونې مخکې یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی وو. چارواکو ویلي چې لشتر لژه درې حمله کوونکي هوټل ته داخل شوي او هلته له افغان امنیتي ځواکونو سره چې تر حمله وروسته سیمې ته رسیدلي وو ډزې تبادله کړې دي. د پېښې په ځای کې د ازادي رادیو خبریال تمیم اخګر وایي چې حمله کوونکو یو شمېر کسان یرغمل کړی دی. دا څرګندنه ده چې یرغمل شوي کسان د هوټل میلمانه دي او که د هوټل کارکونکي. همداراز ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو حمله کوونکو هر لور ته لاسي بمونه غورځولي دي چې له کبله د هوټل په یو برخه کې اور هم بل شوی دی. اوس مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شو او د پیښې له ځای د تمیم اخګر حال راپور در واورو، لومړی په همدې موضوع د صالح محمد صالح راپور واورئ.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل دا حمله وروسته له هغې پیل سوه چې څو تنه وسلوال هوټل ته داخل سول، هلته یې ډزې پیل کړې. دی وروسته له هغو افغان امنیتي ځواکونو سره هم ډزې تبادله کړې چې تر حملې وروسته یې ځانونه د پیښې ځای ته ورسول. د کورونیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیره شپه تر حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د پلټنې او تصفیه هڅې پیل سوې دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې وسلوال کسان د هوټل پخلنځي یا اشپزخانې ته ننوتلي وه. رویټرز اجنس د هوټل له مدیر احمد حارس نایب سره خبرې کړې چې توانېدلې په ټپي حالت تر پیښې وروسته له هغه ځایه ووځي. هغه ویلي حمله کوونکي چې هوټل ته داخل سول هر چا هڅه کوله وتښتي، ځکه له هرې خوا د ډزو ږغونه اورېدل کېدل. که څه هم پوره معلومات نشته چې حمله کوونکي څنګه توانېدلې هوټل ته ننوځي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی اونۍ مخکې یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل سوی و.
اوس کابل ته ځو د پیښې په ځای کې، یعنی په کانټینینټل هوټل کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر موجود دی. اخګر صاحب، که د دې پیښې په اړه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې آیا اوس هم ډزې روانې دي او که جګړه ختمه شوې ده؟ اخګر صاحب، تمیم اخګر د پیښې په ځای کې دی، خو لکه چې ټلیفوني هم فکر کوم چې رخ دی، نه پوهېږم چې څه تخنیکي ستونزه ده، د دوی آواز نه اورو، خو بیا هم کوشش کوو چې د دې پیښې په اړه د تمیم اخګر معلومات واورو. تمیم اخګر څو شېبې مخکې راته وویل چې وسله والو حمله کوونکو ځینې کسان په هوټل کې یرغمل کړي دي. دا لا څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان څوک دي، د هوټل کارکوونکي دي او که د هوټل میلمانه. دی همداراز وایي چې په دې هوټل کې وسله والو حمله کوونکو لورده لاسی بمونه غورځولی دي چې له کبله ځینې ځایونو کې اور هم بل شوی دی. په خبری آژانسونو کې بیلابیل تبصرې په دې اړه شوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې داعش وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو مخکې افغان امنیتي ځواکونو د داعش له لورې وروستیو حملو مسؤلیتونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا بریدونه حقانی شبکه کوي. اخګر د ټلیفون له لارې راسره دی، ګوندې دا ځلې آواز واورو. اخګر صاحب، مهرباني وکړئ، آیا ډزې ختمې شوي دي که لا هم حمله روانه ده؟
بله، جګړه ختمه شوی دی. حجمین چې پرون ماښام د کانتینټل هوټل ته ننوتلی و، تر دا اوسه هم کوریا ځینې کسان یې پاتې دي او هغوی ځینې خارجي اتباوې چې په دغه هوټل کې اوسېدل او ځینې ملکي کسان ګروګان نیولي دي او اوس هم ساحه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي، خو امنیتي ځواکونه دي دپاره چې د ملکي کسان او د خارجي اتباو ژوند ته کوم خطر برابر نه سي، نو دي دپاره خپل عملیات درولي دي. او د دې تر څنګ دلته کابل امبولانس او نور امبولانسونه هم چې دي، دوی نه سي کولی چې ساحې ته ولاړ سي او هغه ټپیان او هغه کسان چې دغه پرونی پیښه کې ټپي شوي دي هغوی د ساحې نه وباسي. او په عین حال کې دلته ځینې د کسانو چې په دغه هوټل کې کار کول یا پرون ماښام میلمه غوندې راغلي وو، خو ځینې کسان وایي چې د هغوی خپل خپلوان د کړکیو له لارې ځانو تعبیر رسولي دي، خو ځینې ټپي هم دي د شیشو له امله امنیتي ځواکونه چې دننه ولاړ سي او دغه کسان د هغې ساحې نه وباسي. امنیتي ځواکونه دي نه چې ولاړ سي، نو مخالفین یا هغه مهاجمین چې دننه اوس موجود دي ممکن چې ملکي کسانو ته صدمه ورسوي. بله
اخګر صاحب، آیا تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي یا د روغتونونو مسؤولانو څه ویلي دي چې څومره کسان ژوبل شوي یا مړه شوي دي؟
بله، مرګ ژوبلو په هکله تر دا اوسه پورې هېڅ امنیتي چارواکي څه نه دي ویلي، او همدې دپاره چې امبولانسونه نه سي کولی ساحې ته ننه ولاړ سي او ساحه تر دا اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو له خوا تفسیه نه دي شوي، نو مرګوبلي په هکله هېڅوک دقیق معلومات نه شي ورکولي. خو کابل امبولانس تر دا اوسه پورې شاوخوا څلور کسان تر نږدې شفخانو پورې.
بله، او یو مسله بل دا چې تاسو وویل چې ځینې کسان د حمله کوونکو لخوا یرغمل شوي دي، آیا تر اوسه پورې څرګنده شوې ده چې دوی څه غوښتنې لري د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې؟
بله،
آیا حمله کوونکو کومه غوښتنه مطرح کړې ده امنیتي ځواکونو چارواکو؟ تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي که نه دي ویلي؟ پرحال تمیم اخگر و فکر کوم چې اواز نورزی د کابل د انټر کانټینټل هوټل د حمله په اړه معلومات راکول لا ویل چې حمله کوونکو په هوټل کې ځینې کسان يرغمل کړی دي. د دې پیښې په اړه بیا هم معلومات درکو. د ازادي رادیو د خبرونو اوریدو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت و بجې او 15 دقیقې دی. اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر مسلې د پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ بحث ته اشاره کړې. رسپانه وایي د دواړو لورو ترمنځ د جمعې پورست د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو او د سولې او امنیت سره د ارتباط پر موضوع جوړه شوې وه، خبرې تبادله شوې. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جان سولیوان لخلی وای ک پاکستان ترهګرو سازمانونو ته د خوندي زالو د ورکولو لړۍ روانه وساتي، نو د امریکا متحده ایالاتو سره کار نشي کولای. جان سولیوان د امنیت شورا په غونډه کې پر پاکستان غږ وکړ چې لدې کار د لاس وخلې او په افغانستان کې د کړکیچ د هواري لپاره لا روانو هڅو سره یو ځای شي. واشنگتن پوسټ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ملهی لودی ځوابي خبري هم راخستې چې ویلي دي افغانستان او همکاران په ځنګړې توګه امریکا دي د دې پر ځای چې په نورو د دې کړکیچ مسولیت اچوي د افغانستان د نن ستونزي هواري کړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سرګندونو یادونه هم کړې چې ویلي دي موږ ډېر خوشاله یو چې د سیمه ییزو ترهګرو د پټن ځایونو او خوندي زالو د پنخه کولو اړتیا وستر بل هر وخت ډېره درک شوې ده. انډیپندنت برتانوي ورسپانې بیا د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه کړې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي. ورسپانه د ریکی په مستعار نوم د یو افغان ترجمان یادونه کوي وای سره لدی چې ریکی شپاړه سکاله په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړي، خو ست برتانیا حکومت نوموړي ته برتانیا ته د تګ اجازه نه ورکي. د ورسپانه په وینا د برتانیا د حکومت لخوا د دې افغان ترجمان د پناه د غوښتنې ردیدو د دې هواد یو شمیر لوړپوړي پوځي چارواکي غوسه کړي. ورسپانه د برتانیا د یو لوړپوړي پوځي چارواکي جیرهارد ویلر لخلی ویلي ریکی د کابل په شاوخوا کې د برتانوي ځواکونو د غزمو پر مهال له دوی سره کار کوي او څو ځلې خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. د خاغلی ویلر په وینا د ریکی د دې ټولو خدمتونو په بدل کې چې د برتانیا د ځواکونو سره د ترجمان په توګه کړي، نو موړی کورنۍ حق لري چې په برتانیا کې د ژوند کولو چانس ورکړل شي.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او دغه ولایت دولتي شورا یو شمیر غړي وای د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوی او که وضعیت په پام ونشي او د کندوز ناورین به پکې تکرار شي. دوی ازادي رادیو ته ویل د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې شي. د موضوع تفصیل د محمد واصل وصال پر راپور کې.
په فراه ولایت کې د نامنې او زیاتېدل او حتی د دغه ولایت مرکز ته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدو د دغه ولایت د ولسي جرګې ولایتي شورا یو شمېر غړي او د فراه ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي خبرداري ورکوي که د فراه امنیتي ستونزې حل نشي د کندوز له برخلیک سره چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا سقوط شو مخ شي. د دغه استازو له ډلې محمد سرور عثماني فراهي د دغه جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دی وایي فراه په ناوړه وضعیت کې ده که ورته جدي پام ونه شي طالبانو د فراه ښار 100 کیلومتره ته ځان نږدې کړی د کندوز په څیر به سقوط وکړي. په ورته وخت کې د فراه دولتي شورا غړي ګل احمد فقیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې خپل خوځښتونه پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پرتله ښه تجهیزات لري، د شپې لخوا په امنیتي پوستو حمله کوي چې په ځینو برخو کې د مرکز په لور پرمختګ کړی دی. دی وایي د فراه د ناامنه وضعیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري. وسلوال په پوستو بریدونه کوي او پولیس یې تباه کړل. امکانات او تجهیزات هم ډېر ناسیز دي. که دښمن ښار ته داخل شي نو خلکو ته به ډېره بدبختي او تباهي واړوي. فراه د هیواد په لویدیځ کې د ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د فرا د ولی ویان ناصر مهری وای د فرا ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او اوس مهال تازه دمې سرتیری د دغې ډلې د ځپلو لپاره نوموړي ولایت ته رسېدلی دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل هغو وسلو ته لاسرسی ښیي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دوی د ملاتړو لخوا دوی ته ورکول کیږي. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنش ازاد رادیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال په فرا ولایت کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف په عملیاتو بوخت دي او د غیډلې ته درانه تلفات هم اړولې دي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې چې تهدیدات روانه ده اجرا کوو او په آینده کې هم پلان لرو چې د افغانستان خلکو په خپل عملیات په دې خطوګه په ټول ظرفیت باندې استعمال کوو چې افغانستان ته صلح راوړو.
خو د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده بیا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي لازم تجهیزاتو ته د افغان ځواکونو نه لاسرسی او په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې شته کمزوري عمده ستونزې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و بجی او یوش دقیقې شوې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د برښنا د تولید لمړنۍ پروژې تړون پرون شنبه لاسلیک شو. د اوبو برښنا وزارت مرسیل محمد ګل خلمی د شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری غونډه ته وویل دغه پروژه د 250 میگاواټ برښنا د تولید ظرفیت لري چې 15 اویا میلیون ډالر پانګونه پرې کیږي. نور حل د واصل وسال پر راپور کې
د 250 میگاواټ برېښنا د تولید د پروژې تړون د افغانستان د اوبو برېښنا، مالیه، قانون او پټرولیم وزارتونو، برېښنا شرکت او غزنفر ګروپ ترمنځ د شنبه پر ورځ د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شو. د اوبو برېښنا وزارت مرستیال محمد ګل خلمی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د برېښنا د تولید دغه پروژه غازی ده چې غازې د نلیکی په واسطه له شبرغان نه وصلېږي. نو موړوي د برېښنا د تولید دغه دستګاه د مزار شریف په دادی ولسوالۍ کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت جوړیږي.
ترفیز اول ظرفیت 52 میگاوات است.
دی وای په لومړی فاز کې د برېښنا د تولید ظرفیت 250 میگاواټ ده چې غازې د نلیکی په واسطه له شبرغان نو وصلېږي او په غزنفر ګروپ پلورل کیږي. په مقابل کې برېښنا تولیدېږي چې اخیستون کې د افغانستان برېښنا شرکت ده چې ورسره تړون هم شوه.
شرکت برېښنا هست.
خغلی خلمی زیاته کړه چې د دغه پروژې 25 میلیونه ډالر د غزنفر ګروپ لخوا او 50 میلیونه ډالر AFC یا د نړیوال مالی ادارې لخوا د پور په شکل ورکول کیږي. د غزنفر ګروپ شرکت د افغانستان د قانون وزارت نه هر متر مکعب غاز د اتاوی امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. د مسؤلینو په خبره د دغه پروژې د جواز مسولیت د برېښنا او اوبو وزارت، د غازو د پلورنې مسولیت د قانون پټرولیم وزارت، د مالی وزارت د دغه پروژې د سارنې او پلي کېدو او د برېښنا شرکت بیا د برېښنا د پیرلو مسؤلیت لري. د برېښنا شرکت رئیس امانالله غالب په دغه ناسته کې وویل وروسته له شلو کلونو د دغې شبکې مالکیت برېښنا ریاست ته ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت د عامو خصوصي مشارکت رئیس عبدالمومن منصور وویل چې د پروژې له لارې د تولید شوې برېښنا نه به 140 فابریکې او شاوخوا 30,000 کورنۍ ګټه واخلي. نوموړي دغه شان د دغه پروژې د عوایدو په اړه داسې وویل:
د مالی لحاظه دغه پروژه په شلو کلو کې دولت ته 2.9 عواید لري. د مالیاتو په شکل چې کوم عواید مونږ لاسته راوړو 250.8 میلیون ډالر په شاوخوا کې به وي، او هغه عواید چې د ګاز د خرڅلاو له طریقه مونږ لاسته راوړو هغه د 1.6 میلیون ډالرو په شاوخوا کې دا عواید کیږي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت مسؤلین وایي دغه پروژه به تر 2060 میلادي کال پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
آزادی خبری مجله اوری.
ترکیه ویلی چې د سوریه په افرین سیمه کې تازه پوځي عملیات پیل کړی دی. دا سیمه د کور جنگیالیو په کنټرول کې ده. تر دې مخکې واشنگټن له انقره غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې دا ډول عملیات نه کوي. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
ترکیه د سوریه په شمال ختیځ سیمه افرین کې چې د کورد جنگیالیو په کنټرول کې ده تازه هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړی دی. امریکا چې د دغه کورد جنگیالو ملاتړ کوي تر دې مخکې خبرداري ورکړې وو دغه عملیات شایي په سیمه کې د نورې بې ثباتۍ سبب سي. د ترکیې صدر اعظم بینی علی الدریم پرون په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل پر افرین سیمه د هوایی حملو هدف د کوردانو د ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی د عناصرو او د اسلامي دولت ډلې داعش د ملیشو له منځه وړل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په سهار وویل په افرین کې پوځي عملیات پیل شوي او په څنګلورې سیمه منجیب کې به هم جلا پوځي عملیات وسی. موږ دغه دهلیز د غرب له لورې ګام په ګام تصفیه کوو. په افرین کې مځکني پوځي عملیات پیل شوي دي، عین اقدام به په منجیب کې هم وسی. موږ دغه ورانکاره تروریستان چې هڅه کوي زموږ پر هیواد حمله وکړي د عراق تر سرحد پورې ګام په ګام له منځه وړو. د سوریې د دولتي رسنۍ په حواله د سوریې حکومت دغه پوځي عملیات غندلي او هغه یې پر افرین سیمه د ترکیې تیری بللی دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د دغو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده او د اپوزیسیون له ډلو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې سیمې خپل سرتیري باسي چې د وزارت په وینا د بالقوه پارونې او د روسي پوځیانو خوندیتوب ته د ورپیش خطر مخه نیول سوي وي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتنه کړې وه داسې کوم عملیات دې نه کوي او زیاته کړې وه چې جګړه باید پر اسلامي دولت ډلې یا داعش متمرکزه سي.
تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورئ. اوس هم د خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکي. د کابل په انټر کانټینټل هوټل کې یو شمېر کسان یرغمل شوي، خو په هوټل کې چې تېره شپه پرې وسلوالو کسانو حمله وکړه ډزې درېدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولسی جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ته رسیدلی دی. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېمې ورځې لپاره هم د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د کابل ولایتي چارواکي وایي په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. د پاکستان او هندوستان چارواکي وایي لږ تر لږه څلور ملکیان او یو سرتیری د کشمیر په لانجمنه سیمه کې ګډې پولې ته څیرمه وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون شنبه د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل.
د ژوند رنګونه
خوریت د نوم راته وای
مریم
کوم ځای اوسیدونکی
د خوست
او څو کلنه وای؟
15 کلنه بوم. 15 کلنه
ته خوست کې درس تعلیم چې کوي؟
یاله می دا موست نه وتل يم نه راځم.
څومره سنشته
دا لسم پرم بیاله
نور دی ولې دا ما ورنکړل د لسم سن پورې
نو اجازه نه و کور تر ته مشکل مو
چاله خو مثلا ورونو دی پلار دی چا
ورونو ما ورونه ملي مشکل دي خو ستر په وزه خراب دی چی ما زای چی بیا داسې نګدې مختاب ما نه و چې مونږ ته تعلیم ته لوړی و وشه چی
یعنی خوست کې انجونې تر څوم ټولګي پورې درس وای داسې دولسم پورې نه خلاصې
لري یلی دی او د مونږ سچې تللې دی غول و ما تم پر یلی دی دنه د لیبیا د اوس چیل کای چی دی غول نه دولسم خلاص کل وس پنتونو ته هغه کړی دو کی اوس وظیفی یا کې هم مختبو ته اتلای شي د مخته چې یا کې کوي اوس ډېرې پر مختب خوسا کړه د دا رقم نه پرېږدي خو خلخونو سي پارک لري ورونو پلارونو سي پارک لري هغه یا چې کوم ځا اوس خور لور پرېږدم سبا ته به ماته پیغور راکي چې وای تا خور لور خو دا رقم روانه و ویلې هغه کې دا بیا هغه بل یا چې ماته پیغور به دیارو کوي ورور دې چې راشي یا چې ماته خپلنکي وړکې داري و چې ته خور لور یا مخ جوید کړه او یا بکرا دا رقم غکړی و ژوند دې ډېر خرابېږي.
تاسو به ورونو ته قناعت ورنکړئ چې مکتب کزه خوانځي ته لاړ شم د خو بد کار نه ده یعنی زما ذهن روښانه کیږي یو چیز د کوم حالت
نه کوي اجازه چې دا رقم ته وایې یا کومه غنه تاثیر نه پکوي ما دومره خوست طرف ته غاده چې ته په مقابل کې به هی ورونه پلارونه ته به کیسه نشي کړای په دا رقم چې زیا دا کور کم یا نه کم دا رقم اجازه نشته ویته ورونه
بس ډیره زیاته مننه
مننه
شکر.
زمو شخ لازادی رادیو ورې د کابل په کانټیننټل هوټل کې حمله لا هم پایتنه در رسیدلې همدا شیبه په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال تمیم اخګر وویل چې په دغه هوټل کې نور وسلوال حمله کوونکي وشل شوې دي، خو یو کس پاتې او هغه یو شمېر کسان لزان سره یرغمل کړی دي. د اخګر وایي چې د سهار په 15 بجې د پیش زایت نړیوال ځواکونه هم رسیدلې دي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونه او په تیره بیا خاصو ځواکونو په دې سیمه کې عملیات کړي دي او نور وسلوال حمله کوونکي له منځه وړي دي. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په روانو خبرونو په دوام کې بیا هم د همدې موضوع تفصیل اوري. په اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.